پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. دوستانو په پی یو استودیو کې موزه اجملان د خپلونو رامکارانو سره یو ځای هر کله کوم د ازادي رادیو غرمنی خبری خبرونه ده. د دې خبرونه د سر موضوع د کابل د روان امنیتی وضعیت په اړه د خلکو د ولسی جرګې د غړو اندېښنې دي. خو پایل خبرونه کوو. رضوان مراد استودیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
دفاع وزارت وی امنیتی ځواکونو نن سهار وختي د فاریاب ولایت بلچراغ ولسوالۍ له دولت ضد وسلوالو بیرته ونیوله. د بغلان چارواکي وی د امنیتي ځواکونو له 500 زیات غړي چې د وسلوالو طالبان له خوا د طالب برفک ولسوالۍ په محاصره کې بندو ژغورل شوي دي. او چین وی دا هیواد به د ایران اټومي موافقې ته ژمن پاتې شي او د تهران د تیلو د صادراتو د وی په درې برخې پیرلو ته به دوام ورکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وی امنیتي ځواکونو نن سهار مهال د فاریاب ولایت بلچراغ ولسوالۍ له دولت ضد وسلوالو بیرته ونیوله. دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي وسلوال له دې ولسوالۍ پر شا تمبول شوي دي. تر دې مخکې ځایي چارواکو ویلي چې پرون د بلچراغ ولسوالۍ د تصفیې لپاره شاوخوا 200 کمانډو سرتیري سیمې ته رسیدلي. دفاع وزارت او دولت ضد وسلوالو تر اوسه په دې سیمه کې د جګړو له امله د مرګ ژوبلې په باب څه نه دي ویلي. د بغلان چارواکي وایي د امنیتي ځواکونو له 500 زیات غړي چې د وسلوالو طالبانو لخوا د تالو برفک ولسوالۍ په محاصره کې بند پاتې وو ژغورل شوي دي. د بغلان والي عبدالحی نعمتي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ځواکونه د څلورو هیلیکوپترونو لخوا په څو الوتنو کې وژغورل شول. د هغه په وینا د ژغورنې دغه عملیات به نن هم دوام ومومي تر څو نور بند پاتې شوي کسان چې شمېر یې معلوم نه دی وژغورل شي. د بغلان والی ونویل چې په تالو برفک ولسوالۍ کې د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړو کې امنیتي ځواکونو د څومره مرګ ژوبله اوښتې. خو یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې له لسو زیات کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. له بلې خوا دفاع وزارت وان جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې نور ځواکونه له دوو خوا د تالو برفک ولسوالۍ ته رسېدلي او ډېر ژر به هغه بیرته ونیسي. د یو بل خبر له مخې د بغلان والی وایي چې د قومي مشرانو په مرسته په دې ولایت کې ارغمل شوو هندي انجینرانو د خوشي کېدو لپاره هڅې روانې دي. عبدالحی نعمتي ویل د ترلاسه شوو راپورونو له مخې دغه و انجینران د دې ولایت په ډنډ شهاب الدین سیمه کې له طالبانو سره ارغمل او روغتیایي وضعیت یې ښه دی. دغه و هندي انجینران او د هغوی افغان ډریور څلور ورځې مخکې د بغلان د خواجه الوان په سیمه کې هغه مهال وتښتول شول چې غوښتل یې په سیمه کې د برېښنا له یو سب سټېشن څخه کتنه وکړي. د بغلان والی د غرازویل چې تر اوسه په دې اړه چې ارغملو د هغوی د خلاصون لپاره څه شرطونه وړاندې کړي څه نه دي اورېدلي. پاینې هلکې هندي چارواکو د افغانستان له حکومت غوښتي چې د دغو انجینرانو د خوشي کېدو لپاره دې هڅې پراخې کړي. چین ویلی دی دا هیواد به د ایران اټومي موافقې ته ژمن پاتې شي او د تهران د تیلو د صادراتو د یو په درې برخې پیرلو ته به هم دوام ورکړي. خو د ایران سیال سعودي عربستان چې د ایران له اټومي موافقې څخه د امریکا د وتلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له پرېکړې ملاتړ وکړ، وایي چې د ایران د تیلو د صادراتو کمی به پوره کړي. د متحده ایالاتو ولسمشر د دوشنبې په ورځ له سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې د ایران له اټومي موافقې به وځي. نوموړي دا څرګندونې په داسې نوموړي دا موافقه په 2015 کال کې چې د اوباما د واکمنۍ پر مهال شوې تر ټولو بده معامله بللې ده. د اسرائیل پوځ وایي وروسته له هغې چې په سوریه کې ډېری ایراني ځواکونو د جولان پر لوړو د اسرائیل د پوځ پر پوستو شل توغندي وویشتل، په دې هیواد کې د ایراني ځواکونو لسګونه ځایونه په نښه کړل. پوځ وویل دغه حمله د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک د مشر په امر شوې وه. د اسرائیل د پوځ وایي جنرال جاناتان کان ریکوس نن سهار وختي په بیت المقدس کې خبریالانو ته وویل چې د اسرائیل پوځ هغه ځایونه په نښه کړل چې د ایران استخباراتو لوجستیک د پوګانې او وسایلو لپاره ترې کار اخیستل کیږي، او هم هغه مشکوک ځای چې ګمان کیږي ورڅخه د اسرائیل پر لور توغندي وشتل شوی دی په نخښه شوی دی. هغه ویل د جولان پر لور د توغندي وشتلو ته د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک مشر قاسم سلیمانی امر ورکړ چې هدف تر لاسنه شو. د اسرائیل د پوځ ویاند ویل چې د اسرائیل پوځ د اسرائیل پر ضد د ایران دغه حمله چې هغه ته مو ځواب ورکړ ډیره جدي بولي. او د سعودي عربستان چارواکي وی د یمن حوثی غیرو پروند د هیواد پر پلازمینه ریاض بالستیک توغندی وشتل جهغه په فضا کې لمنځه وړل. د ایران ملاتړي ډلې لخوا دغه حمله یو ورځ وروسته له هغې کې چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال له اټومي تړونه د امریکا له وتلو وروسته په سیمه کې کړکېچ زیات شو. د سعودي عربستان ځواکونو تیر کال څو ځلې د حوثیاغانو بالستیک یا لرې واټن ویشتونکي توغندي په فضا کې شنډ او له منځه وړي دي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د یمن د پرسول شوي حکومت په ملاتړ له هغې د حوثیاغانو پر ضد جګړه پیل کړې چې د ډلې په 2015 کال کې د سنا په ګډون د یمن د خاورې ډېره شمالي برخه ونیوله.
دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل ډوندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو.
دغه امنیتی مسؤلین چې د کابل ښار امنیتی په غاړه دي، که هغه کشفي دي او که غیر کشفي امنیتی ارګانونه دي، ونه کړی چې د کابل ښار امنیتی او دغه موږ ته د منلو وړ نه ده.
دا د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسون غړی صالح محمد صالح دی چې په کابل کې د وروستیو بریدونو په اړه اندېښنه لري. په کابل کې د امنیتی وضعیت په اړه به د ښاغلي صالح او یو شمیر چارواکو څرګندونې په یو رپورټ کې واورو. دا بام واوري چې د افغانستان د دفاع وزارت د وسلوالو مخالفانو پر ضد د بلک هاک هلیکوپټر استعمال ګټور بولی. د دې وزارت ویان محمد رادمنش
دا هلیکوپټر په افغانستان جغرافیا کې ډیر مؤثر ده، ډیر سرعت لري، پکې ماشیندارونه او راکټونه نصبول کیږي او همدارنګه د پرسونل د انتقال لپاره هم د دینه کار اخیستل کیږي.
دا نورستان والی وای د انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې او د تذکیرو د اخیستو پروسه چې مخکې ډیره ورو او وس چټکه شوې ده. په دې موضوع باندې رپورت واورو. همدارنګه به دا هم واورو چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به راتلونکي میاشت په هند کې لومړنی تاریخي ټیسټ لوبه ولري. دا اونیزو پروګرامونو په لړ کې یو کلی زرغګونه ډراما او د ډرامې پر موضوع بحث لرو. د بحث موضوع مو دا ده چې د ماشومان وړتیا او تفاهم لرنه د دوی او د ټولنې راتلونکي ته څه ګټه لري.
شکر چې د لاغه خو سبق وای هر څه به وپوهیږي انشاءالله.
پر ما چې مونږ ښه ډېر پیسې لرلې او پیسې دار وای
دوستانو یو بار بیا درته هر کله وایو. لکه مخکې مو چې وویل د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون غړي او یو شمیر عام خلک وایي وروستوی انتحاري حملو د کابل ښار امنیتي وضعیت خراب کړی او خلک یې سخت اندېښمن کړي. د دې کمیسون غړي صالح محمد صالح د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل امنیتي بنسټونه په خپلو چارو کې پاتې راغلي او باید استعفا وکړي. د کابل د امنیه قمندانۍ بیا په ښار کې امنیتي ستونزې منی او وایي چې د امنیت لپاره جدي تدابیر لري چې دوی په وینا دا مهال په کابل ښار او د کابل اړوند په 14 ولسوالیو کې تصفیوي عملیات روان دي. دغه نور جزئیات له رحمت الله افغان نورو چې هم د اوستا کابل سټډیو نه سره دي.
وروسته له هغه چې په وروستیو دو اونیو کې کابل ښار د پرلپسې مرګونو انتحاري حملو شاهد و، یو شمیر کابل ښاریان او د ولسی جرګې د کورنی امنیت غړي وایي چې امنیتي بنسټونه د امنیت په ساتلو کې پاتې راغلي. دوی انتقاد کوي چې د امنیتي بنسټونو د ناغېړۍ له امله انتحاریان په ډیر اسانۍ سره توانیږي چې په ټاکلو هدفونو له کومې ستونزې پرته حملې وکړي. د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون غړي صالح محمد صالح د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کابل ښار اوسنۍ امنیتی وضعیت خلکو ته د منلو وړ نه ده.
دوی ونکړی شو د کابل د ښار امنیت وساتي او دغه امنیتی مسؤلین چې د کابل ښار امنیتی په غاړه دي، که هغه کشفي دي او که غیر کشفي امنیتی ارګانونه، دوی ونکړی شو د کابل ښار امنیت او دغه موږ ته د منلو وړ نه ده، ځکه مامورین خپل دفتر ته تللی نشي، متعلم خپل سر مصرف ته تللی نشي. دغه حالات که په دغه رقم وي زما په نظر نه د خلکو یو لوی مشکل دی او تشویش دی، ورځ په ورځ به زیاته کیږي.
د تیرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د کابل ښار په شش درک سیمه کې دو انتحاري حملو چې داعش مسؤلیت منلی د نهو خبریالانو په ګډون 9 تنه ووژل او 9 څلوېښت نور ټپیان کړل. تیره ورځ د کابل ښار په 14 امنیتي حوزه دوه انتحاري حملې وسوې چې د چارواکو په وینا دوه پولیس پکې وژل سوي او دوه نور ټپیان دي. د دغو حملو مسؤلیت هم داعش منلی. په همدې ورځ د کابل ښار د لسم امنیتي حوزې الوند په شهر نو سیمه کې وی انتحاري حمله وشوه او وروسته څلور حمله کوونکي له پولیسو سره په جګړې کې ښکیل شول. د دغه حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلې چې د چارواکو په وینا د یو ملکي کس په ګډون پکې څلور پولیس وژل شوي. دغه پیښو کابل ښاریان اندېښمن کړي او د ښاریانو ترمنځ یې ویره خوره کړې ده. دوی وایي چې کله له کوره بهر وځي د خوندیتوب احساس نه کوي.
زه هارون ناصر یم. په دې وروستیو کې د کابل امنیتي وضعیت بشپړ ډول خراب شوی دی. هغه چې شنې ساحې دي او هغه نورې ساحې ټولې د امنیتي ګواښونه پکې لوړ شوي دي او هره شیبه د دې امکان شته چې یو پیښه رامنځته شي.
میرویس سلام زو یم. نو غوښتنه مو دا ده چې حکومت باید جدي پاملرنه وکړي، ځکه کله چې زه له دفتره بیرون وځم یو خونډې ته ځم نو ځان معصومه نه احساسوم.
د کابل امنیه قومندانۍ په ښار کې امنیتي ستون زمینی وایي پولیس توانېدلی چې په لسو کې اته دا ډول حملې شنډې کړي. د امنیه قومندانۍ ویاند حشمت الله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل په کابل ښار او اړوند ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد پوځي عملیات روان دي.
زموږ جدي عملیات د کابل ښار دننه او د کابل په څوارلس ولسوالیو کې د نورو امنیتي ځواکونو په مرسته دوام لري. هغه څه چې ډېر زیات مهمه دی د خلکو د کابل ښاریانو مرسته ده. په دې ډول چې انګېرل کېږي یا ځینې ښاریان په دې اندې چې خدای ناسه وضعیت ډېر زیات خراب دی، داسې نه ده، ستونزې شته، تهدیدات به وي، پېښې به رامنځته کېږي. خو د هر څه نه مخکې امنیتي ځواکونه دي، بالخصوص پولیس دي، په کابل ښار کې خپلې سینې سپرهي تر څو پورې د خلکو ژوند وژغوري.
د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون سپارښتنه کوي چې افغان کشپی او استخباراتي ادارې د امنیت په ساتلو کې چټک اقدام وکړي او کابل ښاریان او د کابل ښار ګرچاپیره دی پیاوړی امنیتي کمربند جوړ شي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو و موریدل چې د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون غړي او یو شمېر عام ښاریان د کابل د امنیت په اړه اندېښنه لري. د امنیتی چارو افغان کارپوهان وایي په حکومت کې کورنی سیاسي اختلافونه او د وسلوالو مخالفانو منظم او سنجول شوي پلانونه د دې سبب شوي چې وسلوال مخالفان په کابل ښار کې خپلې حملې زیاتې او ټاکلي هدفونه په نښه کړي. د دې کارپوهانو له ډلې عتیق الله ازادۍ راډیو ته وویل او بخی عتیق الله مرخیل ازادۍ راډیو ته وویل افغان حکومت دې خپلې سیاسي ستونزې یوې خواته کړي او د خلکو د امنیت د ساتلو په اړه دې فکر او اقدام وکړي. له ښاغلي مرخیل سره یوسف خان زدران مرکه کړې او په سر کې د حملو د زیاتوالي لتونه ترې پوښتلي.
پوزو وخت زناترین په قدرت کې و، یو ستراتیژیست و، د فرانسې او جرمني او انګلستان وروسته و یو نصیحت وکړ او ته چې په جنگ کې تاسو نه پیلو نه سي ماتولای، خو تاسو کوشش وکړئ چې پاریس باندې حمله وکړئ. دای چې بیرون له پاریس لاړ تاسو پاریس ونیسئ نو تاسو هغه ماتولای شئ، ناپلین ماتولای شئ. همدغه سم سوې حقیقت همداسې د هغه وتښتې او جزیرې د پار صورت اوس نو زه چې ګورم دغه طالبان چې په صورت عمومي ګورم تاسې ورته طالب وایي، مګر ما ته د ښه ستراتیژیست په معنا باندې دي، یو ښه نظامي په معنا باندې دي، ځکه هر حرکت چې دوی کوي د حکومت د سستولو په خاطر، د خلکو د هغه په خاطر، د دارولو په خاطر او لپاره د دې چې خلک له حکومته لرې کړه او حکومت بې اعتباره ثابت کړه. اول خاره هم دغه د داسې نقطو باندې دوی ګوتک دي، داسې نقطې نه په کابل کې داسې نقطې انتخابي چې د دوی قدرت او نیرو ولو که د دوی کمی لیکن ډېرې زیات ښیي.
نو امرخیل صاحب، پوښتنه دا ده چې داسې مهمو نقطو ته د دوی رسیدګي څنګه ممکنه ده؟ یعنی په صحیح د تاسو ستراتیژیست وویلې، پرته له دې نه چې ملاتړ یا داخلي څوک ونه لري، ممکنه ده د جنګ له لحاظه دغه څه
شریکان په صورت عمومي په درې لارو باندې فکر کوي. دا د دې تکتیک ته دا دې عادت اول لارې دا ده چې دوی کوشش کوي په دولت کې، په حکومتونو کې، په خپلو مخالفینو کې خپل داسې طرفدار پر قدرت طرفدار پیدا کړه چې د دوی هغه اهداف چې دي هغه سرته ورسوي، یعنې د دوی په واسطه باندې. دا یو د دوی له بهترینو لارو همدا ده. دا په هغه وخت کې کېږي چې حکومتونه ډېر ضعیف وي. بالکل، یو وخت چې حکومتونه د دوی په مقابل کې ضعیف وي نو د دې په دې خاطر باندې دوی ډېر کوشش کوي چې دې خلکو ته وعدې ورکړه، دې دا تطمیقه په اشکالو د مختلفو اشکالو او د دوی نه استفاده وکړه.
نو حکومت یې یوازې ننداره کوي که دوی باید په وړاندې څه اقدامات وکړي؟ تر اوسه خو داسې ښکاري چې یوازې ننداره ده.
دا چې حکومت خو دغه حکومت چې تاسو ګورئ دا په خپل داخلي مسایلو او په ډېرو وړو وړو مسایلو باندې اخته ده، او له دوی اصلي هدفونه چې هغه د جګړه ده، هغه سوله ده، هغه امنیت ده، ترې پاتې دي. مثلا تاسو ګورئ نن ورځ دغه کې مظاهرې کېږي یا په پنجشیر کې یا په بل ځای کې چې زه افغان نه یم، نو تاسو پوهیږئ دا غټترین ظروف دی حکومت ته. غټترین ظروف دا ده امنیتی قوتونو باندې تاثیر کې هغه خلک چې د دې متقدی یا په دې ژبه غږیږي د شمال د خوا دي، هغه وایي چې بس موږ د چا دپاره جګړه وکړو، موږ خو افغانان نه یاست.
دوستانو، د امنیتی چارو افغان کارپوه عتیق‌الله مرخیل چې د امنیتی وضعیت په اړه ورسره تاسو مرکه اورېده. اوس هم یوسف خان زدران له څو اقتصادي خبرونو سره.
د افغانستان د سوداګرۍ او سنۍ خونوي روان امنیتي وضعیت د سوداګرو ترمنځ جدي بې باوري یو اندېښنې رامنځته کړې دي. د یادې خونویان سیم الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې وروستۍ حملې او په ټول هیواد کې وروستۍ نام نه د دې لامل شوی چې له پانګونې سره لیوالتیا کمه شي. دی وایي په دا شانې وضعیت کې دا سخت ده چې بهرني پانګوال په افغانستان کې پانګونې ته وهڅول شي. د افغانستان د سوداګرۍ او سنۍ خونه له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان امنیت ته پاملرنه ډېره کړي، تر څو سوداګر په اسانه سره وکولی شي چې د دغه هیواد اقتصاد وغوړوي. د پکتیا د کرنې ریاست د دغه ولایت له بزګرانو سره د ممیزو د وښونو د جوړېدو تړونونه لاسلیک کړل. د پکتیا د کرنې رئیس ولید احمد تسل نن ازادي راډیو ته وویل چې د ممیزو دا خونې د 3.1 میلیون افغانیو په ارزښت جوړیږي. دی وایي د ممیزو دا خونې په هغه ولایتونو کې چې د انګورو ډېر تولید لري، د انګورو د ساتنې او په ممیزو د هغوی د بدلولو لپاره جوړیږي. ښاغلی تسل وایي له دې کار سره د باغ لرونکو او بزګرانو اقتصاد پیاوړی او د ممیزو په برخه کې د افغانستان صادراتو ته زمینه ډیریږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویلي دي چې په پلان کې ده چې روان کال د بڼوالۍ او مالدارۍ پروژې له لارې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ممیزو 400 خونې جوړې کړي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي: د قزاقي وړو یوه بوجۍ 1,050 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلویي بوجۍ 1,550 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 منۍ بوجۍ 2,000 افغانۍ، د غوړیو 14 لیټر ټیم 1,050 افغانۍ، 1 لیټر پیټرول په 50 افغانۍ او ډیزل په 43 افغانیو پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو راکړه ورکړه داسې کیږي: 1 ډالر 1,050افغانۍ 50 پوله، 1 یورو 3.3 افغانۍ 1 پوله، 1 پاوند 95 افغانۍ، 1 سعودي ریال 13 افغانۍ 1 پوله، 1 زر ایرانی تومانه 11 افغانۍ او 1 زر پاکستانی کلدارې 591 افغانۍ.
دوستانو، اقتصادي خبرونه مو اوریدل. تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نه اوري. چین ویلي د ایران له اټومي توافق څخه د امریکا له وتلو سره سره غواړي دغه تړون ته ژمن پاتې شي. دا هیواد تهران ته ډاډ ورکړی چې د ایران د تیلو د صادراتو ډېرې برخې اخیستلو ته به دوام ورکړي. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړم، دا اوس را سره په استډیو کې ده. فریبا جانې، چین د ایران څومره تیل پیری او دا موضوع چې چین یاد کړی څومره د اهمیت وړ ده؟
بلې انسب مننه. چین دا مهال د ایران د تیلو نږدې یو په دریمه برخه صادرات اخلي. چین د غوستر قدرتونو چې له ایران سره اټومي موافقه لاسلیک کړې و، وروسته هیوادو چې د می پر 9 نیټه ایران ته ډاډ ورکړ چې د اټومي تړون ته به درناوی وکړي. د ایران له اټومي تړون د امریکا وتل او پر تهران د نوي بندیزونو لګول به تر ډیره د ایران د تیلو پر سکتور اغیز وکړي، چې د اقتصاد پوهانو د اټکل مخې چې د ایران د تیلو تولید چې په ورځ کې نږدې 4 میلیونه بیرل تر رسیږي، شایي له 200 تر 600 زره بیرل پورې په ورځ کې ورسیږي. خو چین ایران ته ډاډ ورکړی چې د تیر په څیر به دغه هیواد د تیلو لویه برخه واخلي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان جینګ شوانګ ویلي چې پیکینګ غواړي د هغه تړون سموالی ډاډمن کړي چې د چین په باور د اټومي وسلې د مخنیوي او د منځنۍ اسیا او بخښي د منځنۍ ختیځ د ثبات ټینګولو لپاره مهم دی. جینګ دغه راز ویلي چین چې د کلونو راهیسې د ایران یو نږدې اقتصادي شریک پاتې سوی، تر دې وروسته به هم له دغه هیواد سره د نړیوالو نورمونو په مراتبولو سره دغه همکاري ته دوام ورکړي. د چین دولتي خبري اژانس سینهوا دغه راز لیکلي چې د منځنۍ ختیځ لپاره د چین ځانګړي استازي له ایراني چارواکو سره تر لیدو وروسته ویلي چې دغه څو اړخیز تړون ډیر جدي او مهم دی.
ترته وایي چې د ایران د تیلو نور پیرودونکو څوک دي؟
لکه چې مخکې مې ویل چین د ایران د تیلو تر ټولو لویه برخه پیری، نور پاته برخه د آسیا نور هیوادونه لکه جاپان او جنوبي کوریا اخلي، چې دوی هم اشاره ورکړي چې د امریکا د پریکړې سره سره به له ایران سره خپل سوداګري ته دوام ورکړي. امریکایي چارواکو د نوي بندیزونو په اعلانولو سره ویلي چې په خلیج کې د امریکا د متحدینو څخه تمه لري چې د ایران د تیلو د تولید کموالی تشه ډکه کړي، چې سعودي عربستان هم چې د ایران سیال دی په سیمه کې د دې کار ژمنه کړې ده او د تیلو د بازار د ثبات ساتلو ژمنه کړې. یو ځل بیا غواړم ووایم امریکا د مې پر اتمه اعلان وکړ چې د ایران له اټومي تړون ووځي، خو د تړون نور اړخونو دغه تړون ته د درناوي ژمنه کړې.
ډېره زیاته مننه دوستانو. فریبا ظاهر و چې ترې وام اوریدل چین ویلي د ایران له اټومي توافق څخه د امریکا د وتلو سربیره غواړي په دې تړون کې پاتې شي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو مخالفانو پر ضد د بلک هاک هلیکوپټر استعمال ګټور بولی. د دې وزارت سرپرست ویان محمد رادمانی شزاده رډیو ته ویل چې تیر ورځ افغان تازه فارغ شو پلوټانو خپل لومړنی بریالي عملیات په هلمند کې ترسره کړل. اکرام الله اکرام نور تفصیل راکوي چې د مهال د کابل په سټوډیو کې دی.
په داسې حال کې چې تازه افغان تازه فارغ شوی پیلوټانو د بلک هاک هلیکاپټرو په وسیله د هلمند په ندلی ولسوالۍ کې خپل لومړنی هوایی عملیات ترسره کړل، د افغانستان دفاع وزارت د مخالفینو پر ضد دغه هلیکاپټرو استعمال ګټور ګڼي. د دې وزارت سرپرست ویان محمد رادمنیش نن ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا متحده ایالاتو ژمنه کړې چې نویو تازه فارغ شویو یو دیرش پیلوټانو ته په نږدې وخت کې ټول تجهیزات ورکړي.
اگر هلیکوپترها باشه برای بردن نیروهای ما، نیروهای کمندو، بعد هلیکوپتر به افغانستان جغرافیا که دیر مؤثر ده، دیر سرعت لري که ماشیندارونه او راکتونه نسبول کیگی او همدارنگ د پرسونل د انتقال د پاره هم د دینه کار اخستل کیگی. بلک هاکونه کولی سی په هر ځای کې نفر په عاجل توګه ورسی او د دشمن لیکو ته ضربه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د میشتو نړیوالو ځواکونو د قمندانۍ یا غوث ملاتړ په یو خبره شوې خبر پاڼه کې ویلي چې د افغان هوایی ځواک تازه فارغ شوي پیلوټانو د بلک هاک هلیکاپټرو په وسیله تیر ورځ خپل لومړني عملیات په هلمند کې ترسره کړي دي. که څه هم په دې اعلامیه کې د یادو عملیاتو په اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي، خو د افغانستان دفاع وزارت یې بریالي عملیات ګڼي. د دفاع وزارت سرپرست ویان محمد رادمنیش دانه وایي چې اوس مهال افغان هوایی ځواکونو ته څومره بلک هاک هلیکاپټرې ورکړل شوي خو یو شمیر راپورونه یې شمیر دیار لسخی. د غوث ملاتړ ماموریت په اعلامیه کې ویل شوی چې په افغان هوایی ځواک کې د بلک هاک هلیکاپټرو اړوند مسلکي فارغانو شاملېدل نوی نسل ته رهبری لیږدوي. د امریکا له خوا افغان هوایی ځواک ته د بلک هاک هلیکاپټرو ورکړه او و میاشتې وړاندې پیل شوې ده. ښاغلی رادمنیش وایي ټاکل شوی چې تر 2023 میلادي کال به افغان پوست یو سل 95 نورې بلک هاک هلیکاپټرې چې په عصري ټکنالوژۍ سنبال دي وسپاري. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون مسؤلینو تمه ښودلې ده چې بلک هاک هلیکاپټرو په استعمال سره به د جګړې په کرخو کې ډیر نور مثبت تغیرات هم راشي. د دغه کمیسیون رئیس نثار احمد غوریانی نن ازادي راډیو ته وویل چې له دې هلیکاپټرو څخه د هوایی عملیاتو ترڅنګ په واسطه د انتقالاتو په برخه کې هم کار اخیستل کېدای شي.
اگر هلیکوپتر باشه برای بردن
نیروهای ما دی هلیکوپترونه د جګړې ترڅنګ د ځواکونو په انتقال کې ګټه اخیستلای شو تر څو د جګړې میدان ته زر ورسو. استعمال به لامل شي چې ولسوالۍ سقوط ونه کړي. کیدای شي د طالبانو د کاروانونو په نخښه کولو کې ترې ګټه واخلو تر څو وسلوال مخالفین لمنځه یوسي. خغلی غوریانی وویل چې د امریکا د متحده ایالاتو لوري د بلک هاک هلیکاپټرو په ورکړه سره د افغان هوایی ځواکونو لیکي پیاوړي شوې دي. په ورته وخت کې د افغان هوایی ځواکونو په خوانی قومندان عتیق الله امرخیل باور لري چې د افغان پیلوټانو مسلکي روزنه په جنگ کې له بلک هاک هلیکاپټرو نه ګټه اخیستنه د ځمکنۍ ځواکونو سره په عملیاتو کې زیات مرسته کولای شي. خو دی وایي نتیجه به هغه وخت ډیره مثبته وي چې استعمال په درست ډول او د دقیقو راپورونو په اساس وشي تر څو د هوایی عملیاتو پر مهال د ملکي تلفاتو مخه ونیول شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو کابل.
سن زموږ غږ لا ازادي راډیو نه اوریده. نورستان والی وای د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې او د تذکیرو اخیستو پروسه چې مخکې ډیره ورو و وسګړندۍ شوې ده. پاړې له سیمې د ازادي راډیو د خبريال روح الله نورینا تفصیل اورو.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم رازادی رادیو ته وویل ټاکنو کې د ګډون لپاره د نوملیکنې په لومړی ورځو کې دغه پروسه ډیره په سر روانه وه او لامل یې دا و چې له یوې خوا خلکو ته عامه پوهونه نه وه شوې او له بل لوري د سړو په ګډون ګڼو خویندو تذکیرې نه وې اخیستې.
اول ورځو کې د نوملیکنې بهیر تر ډېر حد پورې سست روانو. نورستان کی خپل د پارون د مرکز نه علاوه په نور صحو کې د سیده کسخانی سہولتونه نو
والی ویل کوم ورځ چې د احصایي او د نفوسو د احوال د ثبتولو ادارې نورستان ته د عکسونو خستلو کمری او نور وسایل وروړي او مامورینو د تذکیرو د ورکړې لړۍ پیل کړې. ټاکنو کې د برخې خستلو د پاره نوملیکنه هم زیاته شوې ده.
په دې وروستیو کې د سطحوال نفوس د مرکزي ادارې سره مو تماس ونیو او هغوی څه وسایل راولېږل چې په هغې کې کیمرې او کمپیوټر او پرنټرونه شامل دي. او په دې وروستیو ورځو کې دغه لړۍ تیزه شوې او لا نور به هم تیزیږي.
په نورستان کې د ښځو چارو رئیس میرمن زاهد فیضان ازادي راډیو ته وویل د نوملیکنې او تذکیرو اخستلو مرکزونو ته ډلې ډلې خویندې هر ورځ راځي او د تذکیرو اخستلو ترڅنګ نمونه هم لیکي.
تذکیرو ویشم ښه روان دی. البته د تذکیرو ویش چې تیار دی کله تم ځي او دلته خپل مرکز کې او خزینه او تذکیرې اخلي او سپتول لپاره د کمیسیون دغه تمځي محلونو تمځي نو نسبت د پخوانه ډیر ښه شوی دی. البته دا ولسوالیګان کلا نه دی غځېدلی نو نسبت مخکې نه ډیر ښه دی.
میرمن زاهد فیضان له خویندو غواړي چې تذکیرې واخلي په ټاکنو کې ګډون وکړي او داسې کسانو ته رای ورکړي چې ورته خدمت کولی شي.
دوستانو د خبرونه په دوهمه نمایي کې د یو کلی زرغه ګونه ډرامه ورپسې په دې بحث لرو چې د ماشومان ورټیا او تپم لرنه د دوی او د ټولنې راتلونکي ته څه ګټه لري. تر هغه چې د خبرونه په لیږي تاسو کولای شئ چې د همدې موضوع په اړه خپل نظرونه او پیغامونه زموږ غږ ثبتون کې ماشين شمیرې ته پریږدئ. شمیره ده 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته. شمیره درته بیا تکراروم 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته. اوس هم یو بل ریپورت هغه هم د کرکټ پاړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به راتلونکي میاشت هند کې لومړنی ټیسټ لوبه ولري. دا مسابقه چې د افغانستان د کرکټ لپاره تاریخي مسابقه بلل شوې وروسته لدې کېږي چې د کرکټ نړیوال شورا افغانستان ته بشپړ غړیتوب ورکړ. اسمت ساروان په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به راتلونکي میاشت له دوه هیوادونو سره په څو مسابقو کې مخامخ شي. ټاکل شوی دی چې د جون په 15مه د افغانستان او بنگلاديش د ملي لوبډلو ترمنځ درې شل اووره سیالۍ پیل شي. د افغانستان او بنگلاديش دوه نورې مسابقې به د جون په 9مه او 9مه د هند او اتر پردیش ایالت په دهرادوم لوبغالي کې وشي چې نوی جوړ شوی دی. دغه سټیډیوم کار تیر کال بشپړ شو. له دې سیالۍ وروسته به د افغانستان ملي ټیم د جون په نیمایي کې له هند سره لومړنی ټیسټ لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د افغانستان او هند لومړنی ټیسټ لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به خپل لومړنی تاریخي ټیسټ لوبه د هندستان د کرکټ ملي لوبډله په وړاندې د روان کال د جون میاشتې په 12مه نیټه پیل کړي. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د وړاندې له بنګلاديش سره هم
له کله چې تیر کال افغانستان د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ دا به د افغانستان لپاره لومړنی ټیسټ مسابقه وي. فرید هوتک په عین حال کې وایي چې د افغانستان او بنگلاديش ته مسابقې لپاره روزونکي د لوبغاړو د غوره کولو په حال کې دي. د بنگلاديش کرکټ بورډ ویلي چې لوبډله به د رواني مې په 1.5 هند ته روانه شي. بنگلاديش تر اوسه پورې خپل لوبډله اعلان کړې نه ده خو ویلي دي چې د دغو سیالیو لپاره به د شکیب الحسن تر کپتانۍ لاندې یو دیرش کسیزه لوبډله واستوي. د افغانستان د کرکټ بورډ په وینا د ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړي د تمرین او مسابقو ته د تیاریو لپاره هند ته استول شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
هلو السلام علیکم دا پکتیا چمکنی ولسوالی نه سمیع الله خلیمی تم در خبری کم زما غوښتنه د پوهنې وزارت څخه دا ده چې د پکتیا په زیاتره مکاتبو کې د اووم نه تر نهم ټولګي پورې کتابونه هیڅ شتون نه لري. که چېرته زده کوونکو لپاره کتابونه راولېږل شي نو د زده کوونکو ستونزې به حل شي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما احمد اکبر د زابل ولایت څخه کیبان لسوالی نه مړکنیول مغلا شپغنی څخه دا خواهش لرو سه مش کتابونو به خې ډیر دی مدنی او هنر دا څو شان چې هرپه دا چې شان معنی معنی نسته مجر دا هیله لرو سه دا کتابونه راکم کی او به خې به اختیار زیات څو مسلک څلور د کتابونو دی هغه راته پیډه و سلام
بله السلام علیکم زه لالی د مساکلا د ولسوالی اوسیدونکی یم. دلته دا د پلچرخي زندان کې عمومي اعتصاب شروع دی. خلک ډېر په عذابو دي. خلک وختونه یې پوره دي نه یي لکه رشوت کې نه غواړي او د ولایتو تبدیلي نه کوي. نور خلک ډېر سخت په مشکلاتو کې دي. اوس هم په ګوډو بلاکو کې اعتصابونه شروع دي. نو دغه د داسې خلک دي چې اکثره خلک د کوما په حالات کې دي. نو دغه زموږ غوښتنه زیات تر زیاته تر مسؤلینو کسانانو پورې ورسوي.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
دوستانو اوس هم رضوان مراد د افغانستان سیمه ونړی د مهمو خبرونو سر ټکی دروري.
د بغلان چارواکي وي د امنیتي ځواکونو له 500 زیات غړي چې د وسلوالو طالبانو له خوا د تالو برفک ولسوالۍ په محاصره کې بند پاتیو شغورل شوې دي. د راپورونو لمخې د سې شنبه په ورځ د طالبانو له خوا د ولسوالۍ ترنیول کې دوروسته یو شمیر ځواکونه تښتېدلي وو او د طالبانو تر محاصرې لاندې وو. د یو بل خبر لمخې د بغلان والی وایي چې د قومي مشرانو په مرسته په دې ولایت کې د یرغمل شوو هندي انجینرانو د خوشي کېدو لپاره هڅې روانې دي. عبدالحی نعمتي ویل د ترلاسه شوو راپورونو لمخې دغه انجینران د دې ولایت په ډنډ شهاب الدین سیمه کې له طالبانو سره یرغمل او روغتیې وسیتې هم خده. د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونو نن سهار مهال د فاریاب ولایت بلچراغ ولسوالۍ له دولت ضد وسلوالو بیرته ونیوله. چین ویلی دی دا هیواد به د ایران اټومي موافقې ته ژمن پاتې شي او د تهران د تیلو د صادراتو د یو په درې برخې پیرلو ته به دوام ورکړي. اسرائیلي پوځ وایي وروسته هغې چې په سوریه کې ډېره ایراني ځواکونو د جولان په لوړو کې د اسرائیل د پوځ پر پوستو شاوخوا شل توغندي وویشتل په دې هیواد کې ډېره د ایراني ځواکونو لسګونه ځایونه یې په نښه کړل. او د سعودي عربستان چارواکي وي د یمن حوثي اغیانو پرون د دې هیواد پر پلازمینه ریاض بالستیک توغندي ویشتلی چې هغه په فضا کې شنډ او لمنځه وړي دي.
دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو نه اوري د دې خبرونو تفصیل زموږ په پان ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت وګورئ کتلی شئ. اوس هم لژمن سرسم د یو کلی زرغګونه ډرامه خبريږي. ورسته د ډرامې پر موضوع بحث لا یاد مباسي.
یو کلی زر غاگونه
داشنه منظره خو بیخی زړه تازه کوي.
موسا گولا پا رختیا چی خواده؟ رختیا آقا سندره خو بدی آوریده لیوی چی وای گولی چنگ تا دی درزم.
گولی چنگ تا دی درزم جب دلتا و تال خیالی بازار چرا وڑی دی.
یارا ممره موسا گولا یا وایم زرد بادماشا دا واز دی سم دم دی زرد زنگ لری کوی.
خدای دادا تو خوی صفتو نکوی. اوس نو زد موسا گول جبو نلتاوم اوستا رختیا و دروغ معلومه هم.
درش هاگ گل محمده پردی جبونه گره تو بکن
داخوی جبونه لگ دنو او دانو ڈک دی.
داګدن او نور دانی لکه چې کوتر ته په جیب کې اچولی که څنګه مو ساګولا
او سیدا همداسې د زو خوشوقي بنیادم یو د خپل کوتر په قدر پوهېږم ته وایخه
اګل ماما دا اوسم اله ملګري سره وړي نه لګيږي چې بل جبې و نه لټوي ګوره
په بل جیب کې هم څه د کار شي نو تا هسي لافي وهلې چې موسا ګل ملګری مې ملغلری شندي
خدا داد ګولیا دا ګل محمد خو به لیونی شوی نه وي دا د څه شي مرغلری یادی
ماما مقصد مې دا و چې ته ښکلې خبرې کوې
وایم خدا داد ګولیا داسې خبره دې کړې چې سمه د کاڼي کرښه ده ته وایښه که د موسا ګل په جیب کې د کوتر اوږدن او نورې دانې دي خو په سر کې د عقل خبرې هم شته
موسا ګله تا چې څپ کړې ما وایې چې وربشې دي زړه د بدمشه زما مقصد هم له مرغلرو نه ستا قیمتي خبرې وې
چې داسې ده نو موسا ګل د ځوانانو شورا ته کومه داسې خاو د کار خبره راوړې ده اوس دې ووایي نو
تاسو ته هم وایم آن مولوی صاحب ته مې رسولی ده
ښه نو ویې وایه دا کومه خبره ده
مولوی صاحب ته مې وویل چې د کلي ولس خلکو ته ووایي چې په خور او لور دې ولور نه اخلي که نه له ژوند به یې برکتونه والوځي ته وایښه
ښه نو مولوی صاحب څه ویل
مسلمانه ولور یې حرام وباله زه یې په ملا وټپولم ویل چې موږ او تاسې به په ګډه د حرام مخه نیسو
داخ او اموریدل زړه دې بدمشه باید دې چې د ځوانانو شورا د موسا ګل دا د عقل نه ډکې خبرې ټولو خلکو ته ورسوي
یاره وایي بېخي سمه خبرې دې
مریمې دلاغان ښکاري
ته صبر چې دا کړکۍ خلاصه کړم لږ مخکې خو یم دلته په انګړ کې و وی دا خو په دالیز کې سبق وایي دلاغا زویه راځه دننه کوټې ته راشه
ښه ده مورې درځم
د دلاغا پلاره دلاغا په سبقونو کې ډېره خواري کوي
ښه ډېر ښه کوي نامې خدا هغه د چا خبره چې خواري ونه کړي نه دېشته نه دنیا
مورې څه دې ویل
مور دې صدقه شه په دهلېز کې تیاره وه تا سبق ویل هغه د تعلیم والا ګاونډۍ مې ویل چې په تیاره کې سبق سترګو ته ښه نه وي
زموږ معلم هم ویل چې په تیاره کې سبق ویل تاوان لري
دلاغاز ویه د معلم خبرې دې مه هېروه هغه د چا خبره د مور او پلار خبرې دې هم ټینګې په زړه کې نیسه چې ستا په خیر دي
ښه ده پلار جانه
سړیه که ما او تا سبقونه نه دي ویلي شکر چې دلاغا خو سبق وایي خدای مهربان دی په هر څه به وپوهېږي انشاءالله
خورما چې موږ ښه ډېرې پیسې لرلې او پیسهدار وایي
وهلکه اوس له تا سره هم د پیسو شوق پیدا شوی دی
سړیه دا زموږ د تعلیم والا ګاونډۍ دا هم ویل چې په ماشومانو پورې مه خاندی او خبره یې هم په خولې کې مه وچوئ
خو دلاغا د ډېرو پیسو ارمان وکړه ښه دلاغا ودې نه ویل چې د ډېرو پیسو خبره دې ولې وکړه
هسې پلاره زموږ همصنفیان چې پیسې لري په کورس کې هم سبقونه وایي
وی زړګیا ته رښتیا هوښیارې د سبق لپاره دې پیسې یادولې هغه د چا خبره ما وې که هسې دې پیسې خوښې دي ته ودرې چې زه دا د کورس مصرف خو درکمه ان واخله
سړیه دا په کومه خزانه اوخته یې چې داسې لوټونه دې له جیبه راوایستل
ښځې دا خو زموږ د اوتار بخچیشي راکړې ده هغه د چا خبره چې سړی په اخلاص او ښه نیت کار کوي خدای پاک برکت پکې اچوي
وی څومره ښه اوس نه داسې وکړه چې ته په خپله له دلاغا سره لاړ شه په کورس کې به یې نوم لیکې او پیسې به یې هم په خپل لاس ورکې
خدای دې خیر پیښ کړي په دې سهار وختي به د چا زنګ وي
ته غلی شه وخت خبرې مه کوه غلی شه بلې سلام علیکم. چل د خیریت دی څه شرکت تاوان یې کړی دی؟ دا ته څه وې؟ اصلان در ولېږم. ښه زه به فکر وکړم او بیا به ګورم چې څه وکړم. اوس د خدای په امان.
د اسلام پلاره څه خبره وه؟ خدای مګه څه پېښه خو به نه وي شوي.
د شرکت شریک مې د ښار نه زنګ والی و. د اسلام ورته دا چای راته واچوه چې بیخي مې خوله وچه شوه.
زما دې اندېښنه کړه، د اسلام نوم هم واخیست. څه یې ویل؟ په اسلام یې څه کول؟
ویلې چې شرکت دې تاوان کړی. اسلام دې زر تر زره ځان ښار ته راورسوي.
وی نه ویل چې شرکت ولې تاوان کړی دی؟
بس نو د دنیا کارونه دي شفیقې، کله ګټه یو کله تاوان، ټول عمر خو ګټه نه وي.
ښه خدای مو دې له نورو غمونو وساتي. خدای مهربان دی، هر څه لرو. خو زه یوې خبرې په اندېښنه کړې یم.
کومې خبرې؟
تا وویل چې اسلام یې ښار ته غوښتی دی، نو اسلام خو به زر بېرته راځي، که هلته په ښار کې پاتې کېږي.
چې د شرکت کارونه سره برابر نه کړي نو کله داسې زر راتلی شي؟
وی دا څه اورم، زما خو به زړه ورپسې وچوي. رښتیا ګلالۍ به ورسره ځي که څنګه؟
ګلالۍ خو به خود ورسره ځي. په ښار کې هغه د خپل کور دی، شکر پکې به اوسېږي. همالته به سره کور او کهول شي. نو
چې داسې ده، موږ ټول به ورسره ځو. زه د اسلام او ګلالۍ د جدایي طاقت نه لرم.
څومره ښکلی نامه خدا. سلطانه وروره؟
هاجرې خورې.
دا زهره وریره خو مې ډېره تکړه ده، ته وګوره دا څومره ښکلي رسمونه یې ایستلي دي.
همداسې ده هاجرې خورې، خدای دې راته له بدو سترګو وساتي.
آمین. هغه ده راغله، ته صبر چې د ځینو رسمونو پوښتنه ترې وکړم.
هاجرې ترورې، تو پلار مې زما رسمونو ته څنګه داسې حیران حیران ګورې؟
زهرې لورې ډېر ښکلي دي، ځکه رښتیا دا د تاوس بڼکه دې څنګه په دې کاغذ نښلولې او بیا دې په چوکاټ کې بنده کړې ده.
وی ترورې دا څه وایې؟ دا مې نښلولې نه ده، نقاشي کړې مې ده.
الله، زهرې لورې بلا دې واخلم، ته را نږدې شه چې ښکل دې کړم. بیخی داسې معلومېده لکه د تاوس اصلي بڼکه.
دې سره خو مې دا لاندې جمله هم لیکلې ده، ستا به ورته پام نه وي.
ښه وار وکړه چې زه ولولم. چیرته چې امن او سوله وي، هلته ژوند د تاوس د بڼکې په شان ښکلی وي.
ترورې دا خبره مې په یوه مجله کې لوستې وه، ډېره مې خوښه وه.
زهرې لورې، په دې بله نقاشي کې دې د توغندي او بم په سر چلیپا را تېره کړې، دا ولې؟
پلاره ته پرې پوهېږې، دا ځکه چې په بمونو او توغندیو جنګونه کېږي. مانا یې دا ده چې سوله دې وي او جنګونه دې نه وي.
ای شاباس، دا خو دې ما ته د ماشومانو هغه ترانه را په یاده کړه، وایي ورک دې شي د بم آواز غږ د رباب خوان کوي، خی خوږې کیسې پکې ښکلی کتاب خوان کوي.
وا وا پلارا، دا دې څومره ښکلی شعر ووایه، دا خو به دا رباب هم نقاشي کوم.
زهرې لورې، نام خدای دې وي، په کم عمر کې داسې خبرې کوي چې سړی ورته حیران پاتې کېږي.
زهرې لورې، دا رسمونه دې دلته صوفي ته ولې راایستلي دي؟
مکتب ته یې راسره وړم، په مکتب کې جریده ترې جوړوم چې شاګردان مې رسمونه وګوري او هم د سولې په باره کې خبرې وکړي.
وی څومره ښه، دا رسامۍ خو به یوه ورځ زم د ښځو د سواد زده کړې کورس ته راسره یوسم. څنګه دې داسې خندا غوندې وکړه لکه چې زړه دې نه دی خرابوم یې نه؟ ښه
د ازادي راډیو درنو اردوونکو تاسې د یو کلی زرغګونو راډیو ډرامې 241 برخې ته غوږواس. په یاده ډرامه کې مو اوریدل چې د سلطان لور زهرا لا وړه ده، خو په رسامۍ کې خورا لوړ استعداد، مثبت فکر او هڅانده ده. هو، زموږ په ټولنه کې ډېر داسې کوچنیان شته چې لاله ماشومتوبه د ښه فکر او ښې وړتیاو څخه برخمن وي. ستاسې په نظر دا وړتیاوې څنګه ساتلی او لا غوړولی شو؟ او غوړېدلي استعدادونه زموږ د کورنۍ او ټولنې ته څه ګټه رسولی شي؟ وړاندې په همدې اړه ستاسې درنو اوردونکو پیغامونه او د خپرونې میلمنې نرګس مومن حسانزی سره هم بحث لرو. ستاسې درنو اوردونکو پیغامونه په 0 شپږ 0 1 6 0 1 6 شمېرې مونږ ته رارسیږي. تر څنګ که غواړئ په بحث کې راسره مخامخ ګډون وکړئ، 0 9 9 6 15 30 او 0 8 2 2 5 5 زموږ سره د مخامخ اړیکې شمېرې دي. په خپرونه کې راسره استاد او لیکواله نرګس مومن حسانزی د تلیفون په اړیکه عمله ده. حسانزی صاحب، زموږ خپرونه ته بخیر راغلی، زموږ غږ اورئ، ستړي مشئ.
سلام علیکم، مننه خیر سی، وخت مو په خیر، تاسو ستړي
مشئ. ډیره مننه. خیر اوسې. د خپرونې همغې موضوع ته که مستقیم راشو چې زموږ په ټولنه کې ډیر کوچني ماشومان وي او دوی لاله پیله ډیر ښه استعدادونه لري، ښه فکر لري او غواړي هغې ته رشد ورکړي، څنګه کولی شو دغه استعدادونو ته دوام ورکړو، دا وپالو، وی غوړو؟ په داس حال کې چې په ځینو ټولنو کې او په ځینو کورنیو کې ماشوم یو ډول ځورول کېږي، د هغوی د ښو خبرو یا د هغوی د جرات مخه نیول کېږي، موږ څنګه کولی شو دا استعدادونه تر پایه وساتو؟
مننه ډېر زیات ښه. مخکې له دې چې زه خپل د اصلي موضوع ته تاسو ته پوښتنې ځواب ته راشم، زه په لومړي سر کې غواړم چې اول تاسو ته دا در وپېژنم چې دا ماشوم اصلا څوک دی. ماشوم د ټولو کورنیو یو ګلاله او ماشوم مخلوق دی، هغه مخلوق دی چې ټول هره کورنۍ کې ورته ناز ورکول کېږي او ډېره هڅه کېږي چې ورته څه شي چې غواړي هغې ته پاملرنه وشي، مګر له بده مرغه چې په دې باندې سم نه پوهېږي چې دا چې دغه ماشوم ته به موږ څنګه پاملرنه کوو او اصلا هغه پاملرنه چې ماشوم ته اړینه ده هغه څه شي ده. زموږ استاد په ټولنه کې معمولا داسې دی که نه؟
بلې، په پاملرنه. بلې استاد د دې په خاطر چې له موضوع نه لرې تللي نه وو، د ماشوم په روزنه باندې مونږ له دې وړاندې هم غږېدلی، اما که په استعدادونو باندې پاتې شو چې دا څنګه مونږ لا ساتلی شو تر څو هغه زموږ د ټولنې او د ټولې جامعې ولس په ګټه وي، په دې کار وڅرخي. تاسو چې په دې برخه کې لیکنې کړې او مقالې مو لوستې دي، غورچاڼې څه دی؟
د ماشوم د استعدادونو هغه بهترین ځای هغه ځای چې هلته د ماشوم استعداد ټولو ډېر هلته پرمختګ کولی شي. په لومړي سر کې خو د هغې خپله کورنۍ ده، یعنې کورنۍ هغه ځای دی چې هلته دغه ماشوم لکه دا ګل، د ماشوم ګل چې دی دا هلته غوړېدلی شي. بیا ورو ورو دا چې دا استعداد چېرته نور هم غوړېدلی شي، هغه د هغې وړکتون ده یا د هغې ښوونځی دی. نو د دې لپاره چې د ماشومانو دا استعدادونه پاتې شي او هغې ته دوام ورکړل شي، باید هڅه وشي چې په تر ټولو دمخه هغې ته په کورنۍ کې ډېره پاملرنه وشي. د موږ تاسو په ټولنه کې ان داسې ګرځېدلی چې په کورنۍ کې ساتن داسې فکر کېږي چې ماشوم ته موږ کالي ورته ورسوو، ډوډۍ ورته ورسوو، هغې ته یو سم ځای ورته وټاکو چې هلته کته پورته وکړي. نو دا چې موږ د ماشوم څنګه هغه تربیه کړي، څنګه هغه وروزو چې هغه په راتلونکي کې د هغې د استعدادونه نور هم دوام ومومي او هغه وغوړېږي، نو هغه په لومړي سر کې د هغې خپله کورنۍ ده. دا چې هغه کورنۍ به خپل ماشوم ته ډېره پاملرنه کوي، نو په لومړي سر کې د دې خپله مور ده، د دې والدین دي، د دې کورنۍ غړي دي.
مهرباني، تاسو ویل چې کورنۍ لومړنی رول لري او تر څنګ یې ښوونځي کولی شي، ښوونځي کولی شي دا استعدادونه وساتي. موږ له اردونکو نه هم همدا پوښتنه کړې وه، د اردونکو نظرونه اخلو. تاسو را سره اوسئ، د تلیفون په اړیکه باندې تلیفون مه قطع کوئ. اردونکو نه مو په 0 9 9 6 0 1 6 شمېره د نظرونو غوښتنه کړې وه. دوی څه وایي دا سره اورو.
السلام علیکم، زه نور احمد قربانی د هلمند ولایت اوسیدونکی. ورو دا د کوچنیانو په حق لیست تاسو کوم ډرامه اوس پلیکړه یا شروع ده؟ نو موږ چې کوچنیان ژوند ته باید هم دولت ته مختلف کورنۍ متوجه شي، ترڅو هغه شاخه کارو سره وګرځي او هغه ته تعلیم او تربیه زمینه مساعده کړي، ځکه چې پر ماشوم باید فشارونه ونه لګېږي او هغه باید
خورا شوق مکتب ته واستول شي، دیني مدارس ته واستول شي، نو د هغه ژوند ته متوجه شي، ځکه چې که څوک سواد نه لري مور او پلار یې باید د خپل ذهن بسم راتلونکي یا ډاکټر شي یا انجینر شي یا نور داسې نه وي.
بلې، السلام علیکم، زه احسان الله احساس د پکتیکا ولایت سیل ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. باید ماشومانو ته ښې زده کړې ورکړل شي او د ماشومانو خیال ساتل مهم دي. باید ماشومانو باندې غصه ونه کول شي. ماشومان باید هر ځای تر نظر لاندې ونیول شي. کوم ماشومان دي چې ښوونځیو ته ځي بکسونه بل ځای واچوي او په ښارونو او په بانډو کې ګرځي، باید چې د خپل کور څخه ماشومان وباسي او
بلې. درن اردوونکو، ستاسو پیغامونه او کلا پیغامونه مو پاتې وي او تاسو د استعدادونو د ساتلو لپاره ښې لارې چارې لرئ، کولی شئ راته په غږ ثبتوونکي ماشین شمیره کې پرېږدئ. 0 اوه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته زموږ د غږ ثبتوونکي ماشین شمیره ده. اسنځي صاحب، د اردوونکو پیغامونه مو هم واورېدل چې دوی په دې اړه باندې ښه ځینې نظریات لري، اما آیا فکر کوئ په افغاني ټولنه کې دا تعقیبېږي هم، یعنې په عمل کې هم داسې څه شته چې دغو ته پاملرنه شوې وي؟
لبد مرغه چې دې برخه کې ډېره کمه پاملرنه شوه. البته په عمومي توګه ماشوم ته موږ ډېره کمه پاملرنه کوو. ماشوم موږ یوازې ماشوم موږ ډېر لپاره خوښ کوو چې د هغې سره موږ یو څو لحظې یو څو شېبې ورسره وو چې هغې ته ناز ورکړي، هغه موږ ته ښې خبرې وکړي، موږ د هغې ناز واخلو. مګر دا چې موږ دا ماشوم څنګه وروزو چې هغه په راتلونکي کې دغه ماشوم دی که نه، چې زموږ د راتلونکي یو پرمختللې ټولنې بنسټګر دی، د موږ د راتلونکي مشر دی. یعنی دا اوسنۍ دا څه پرمختللې هېوادونه چې دي دا اساس اندره پرونی ماشومان دي. دغه تاسو په ټولنه کې یو ډیر معمول اساس دی چې دغه جاتارن د دې موږ مایند یا پلرونه خپل د ماشومانو د قوت لري یا خلاقیت لري په ذهن کې هغه سلبوي. یعنی ځکه ماشومان ما داسې لیدلي دي، مایند البته یا پلرونه ما لیدلي چې وایي دما ماشوم دما زوی یا دما لورکۍ په دغه برخه کې د ذهن کار نه کوي، یا په ریاضي برخه کې کار نه کوي، یا مثلا په ادبیاتو کې کار نه کوي. نو دا هغه نظر دی، هغه څه دي چې د ماشوم مایند یا پلرونه خپل د ماشومانو قوه د خلاقیت دغې له منځه وړي. حال دا چې خلاقیت مګر
تاسو په دې برخه کې پاتې شوی. د اکثره کوم لیډرز چې دي، مشران چې دي، یا د ټولنې د ګټې لپاره کوم خلک چې روان دي، د په ماشومتوب کې دوی ښې استعدادونه لرل کنه استعدادونه وروسته جوړیږي؟ هغه چې تاسو خلقیت موضوع ته اشاره وکړه،
خلاقیت په هر انسان کې ګورې موجود دی، مګر دا خلاقیتونه ټول پنځونې ته اړتیا، پالنې او هڅونې ته اړتیا لري. یو هغه نابغه کسان وي چې هغه نابغه وي، مګر دا موږ تاسې چې عادي وګړي یو، نو دا مثلا دا د اوسني خلک چې په لوړ پوړو چارواکو په ځایونو کې کار کوي، دا داسې نه چې د ماشومتوب نه همدغسې دې ته سمه پالنه شوې ده. ماشومتوب نه دا هڅول شوي د دې دغه ذهني قوه نور هم تایید شوی، تکرار شوی دی، راټول شوی نه دی، د ماشومانو خبرو ته پام شوی دی. دغه باعث ګرځېدلی دی چې دوی ورو ورو همدغه د خلاقیت قوه په دې کې نور هم پرمختګ کوي او بالاخره د یو ځای ته رسېږي. یعنی د هر څوک چې پرمختګ کوي، هغه د هغه د ماشومتوب نه د هغې همدغه خپله کورنۍ ده، یا د هغې خپل هغه استادان، د هغه ټولنې مې چې دی هڅولي دي، دوی پاللي دي او بالاخره د دې ځای ته رسېدي.
بله، بله، بالاخره دغه استعدادونه چې پالل شوي دي او تاسو هم ورته اشاره وکړه، دا د ټولنې لپاره څه ګټه رسولی شي، یا په کومو برخو کې دوی مفید واقع کېدلی شي؟ بالاخره که دوی باندې کار کېږي، پانګونه پې کېږي، یا پاملرنه ورته موجوده وي، بیرته په غبرګون کې ملت او ولس ته څه رسېږي، یا خپل هغه کورنۍ ته څه رسېږي؟
او په دې باندې موږ ټول دا غوښتل یو خبرې، او دا په کلي توګه موږ تاییدوو. موږ وایو چې ماشومان د ټولنې د ملا تیر جوړوي. ماشومان د اوس ماشومان چې موږ راتلونکې ټولنه جوړوي، همدغه ماشومان د راتلونکې ټولنې عالمان دي. همدغه ماشومان د پرمختللې ټولنې همدغه ماشومان دي چې پرونی همغه کوچني ماشومان وو. نو دا ماشومان دي چې همدا ټولنه جوړوي. نو د دې لپاره دې ته ډېره اړتیا ده چې باید ټولنه دې دته پام ونیسي، ځکه چې موږ په راتلونکي کې غواړو چې ځان ته یوه ښه ټولنه ولرو. همدغه ماشومان دي چې موږ همدغه ټولنه جوړوي.
بله بله زمونږ اوردون کې هم را سره په خبرونه کې ملدي د مخه مخړې کشمیرو لار دوی ته ورګرزو چې دوی په دې اړه باندې څو احساسو له تحلیل تبصرې نه تر دې د مننه مهرباني ځان را تعارف کړي او د موضوع په اړه تاسو لاندې نظر کړئ ته چې د خبرونه وخت کم دی
قربان شما حضرتان ته پټر په خلې دا چې موضوع هم مانه ده خسته نور مار
نو د خوښ نه زمون اردن کې ډیر په خیر راغلی مونږ په دې غږی کو چې د ماشومان کوم استعدادونه چې دي دا څنګه پالل شو چې بیرته زمون تاسو په ګټه باندې راوڅرخي په دې اړه تاسو نظر څه ده
رقم موضوع انتخاب کړی زدران سي دا چې تاسو وخت هم کم دی زه نوم راویل شم چې چرته یو ماشوم ته خارزونه ورکړل شي او ورسره شنو پاین دا کې مو ته ست د مرمر څخه کېږي چې زدران سي په موږ ته د ماشوم ته د دتري هغه مطلب چې ماشوم وکړ نه بیت په ورته کې د شامل شیا کا په خواندي کا مدرسې کې شامل کیول چې د خپل د ژوند کلوونه چې دی هغه سان شي ورته
بالکل
د ترانسپورت کې په موضوع مشروم د خواندي ته شامل کو نو پیندا کې په مشل دي مشروم څخه تر اوسه رمسته کیږي
نو
خو دې وخت د ترانسپورت د رسول ته مونږ
خیر سر دل خو ښه نظر او کوم شوم استدال لري او کني لري هغه په مکتب او خونځي کې شامل شي مدرسې ته ولېګل شي په کور کې ورته پاملرنه موجوده وي هغه حتمان سره جوړیږي بل اردن کې ته مرزو چې دا وخر سره دی مهرباني تاسو لن نظر او را سره دا وخت
السلام علیکم
وعلیکم السلام ځان معرفي کړ ورور کوم زنه ماډی کني ولي
مننه ډاکټر منصور مجاب هم لا قبل ته ماډی کني ولي ګوره ډیره ښه موضوع مغه کړ خدا په دې کم وخت کې نه کیم چې یو په افغاني ټولنه کې ماشوم په ماشومدوب باندې قبول شي او د دې د توانایي او هغه ظرفیت چې لري کورونه ورته وسپارل شي مقایسه نشي د دې ترڅنګ د دوی د جسمي او ذهني په توانایي باندې یعنی د دې نه هغه تقاضا ولرو بعد بخت ټولنه کې د دوی نه ولولا تقاضا کیږي په دنو کورنیو کې او د نړۍ ډیر استعدادونه د والدینو د خبرې څخه حاضر لمنځه تللی دي دا نه مفختنه دغه دا چې څنګه کېدلای شي کورنۍ یعنی د ته متوجه کړل شي چې تر څو خپل اولادونه باندې سرمایه کړی او واقعي سرمایه‌ګذاري وکړي نه په خبرو او د دې ترڅنګ د
بس خیر
کوم بعد دونه چې مثلا چې د سيوري ونې نه نسی به ادب نه سره دغه مفکوره د افغاني کورنۍ تخلل شي
خیر اوسې ډیره مهمه پوښتنه مو وکړه او امید چې حسن زی صاحب اوریدلی وي بیرته راګرځو د حسن زی صاحب جواب ته مونږ ته غږ سپتون کې ماشين شمیره کوم څوردون کو خپل پیغامونه پرې خدا سره ورو حسن زی صاحب ساو ساو سلام غواړم بیرته راګرځو
سلامونه نه کیږم قبول کړئ سرنګ تاسو 13 کوم درام فرکړو واکه چې د ماشوم د ژوند د پراختیا لپاره باید کورنۍ او ټولنې مسؤل دي چې ماشوم د ژوند لپاره کار وکړي ځکه چې کومري سره باید په ولکپین کې د مور له خوا د یاد پلان لپاره وي ژوند چې شاو کله غوړسته کله چې مکتب ته داخل شي باید استاد زده چې ترڅو د دې ماشوم زینت تکارو کې او غیلا غلط او افکار او غلط ولار او غلط فکرونه خراب ګرځي
سلام علیکم زه د لوګر نه خبرې کوم د ما په ماشومان په اړه کې مو نظر داد چې باید چې هر سړی خپل اولاد ته وایي چې آرام نه کوي یا آرام نتیجه دغه د دانن د موږ دولت نه جوړیږي بس مکتب هم دی ورور مدرسه بم پیوه خو آرام خوري بیا په یو دي کوم خیر نشي چرولاله لوی رسپت خور تر جوړیږي
څومره خپې غمونه ډیره زیاته مننه درنو اوردونکو چې تاسو مهمه تګلارې حل لارې او پیغامونه زموږ سره شریکوي اساس یې سب تاسو ته یو پوښتنه متوجي و ډاکټر منصور له کابل نه ویل چې څنګه کېدل شي کورنۍ متوجي کړی شي دوه موضوعات ته یواز داس موږ تاسو خبرې کوو نو عملاً څه کول پکار دی تر څنګه غمتلونو پاړو مو ویل او شورونه چې پښتون د ماشومان لپاره لیکل شي مهرباني تاسو لاندې نظر
من نه ډیر تاسو له ډاکټر سره ځکه د ډاکټر سره یو ډیر کا پوښتنه کې دې پوښتنه نه کړه ما په دې خپل باندې منځو کې ما رانه اچول لکه څه ویلې نو موږ تاسو په ټول نه کې د ماشوم چې دی دوه ډول بلوک لري یو د جسمي بلوغ دی بل د ذهني بلوغ دی مګر لکه ما ښه چې موږ تاسو ټول نه خالق د ماشوم جسمي بلوغ ته ډیره پاملرنه کوي نسبت د ذهني بلوغ ته دې ته پاملرنه کوي چې د ذهني د څه پر مخ کې حال دا چې کې جسمي او ذهني بلوغ په وسیله یو خماشوم مختار بیا کولای شو. نو پاملرنه بیماری کورنۍ څنګه کیږي؟ پاملرنه د مېغې ماشوم کوبره ماشوم ته باید د میندو یا د پلارونو لخوا ورته اړوي. نو د دېغې پاملرنه بهترینه وسیله د کتاب ده، ادبیات دي. ادبیات کلمات زه یادوم، دغه د فکر نه کې چې ادبیات یوازې شعرونه دي یا نظمونه دي. ادبیات تلویزیون دی، تلویزیون کې صحیح خپرونې، ادبیات راډیو دی، په راډیو کې صحیح منظم خپرونې. داسې خپرونې چې ماشوم کله چې مثلا کومه خپرونه په راډیو یا په تلویزیون کې اوري، د ځینې مثبت نتیجه ترې واخلي. یا کورنۍ کورنۍ کولی شي چې د قصو په وسیله د ځینو کتابونو کې چې د ماشومانه قصې وي، هغه ماشومان چې د ماشومتوبه ورته ولولي. یا مثلا دلته زموږ ورور پوښتنه وکړه چې زموږ په ماشومان باندې درس وایي مګر بیا هغه رشوت خور او یا غلط سړی تربیه کېږي. نو علت دا دی چې هغې ته د ماشومتوبه دغه شان د په ذهن کې دا خبر نه دي ور اچول شوي چې یعنی که رشوت څوک اخلي او یا نور غلط کارونه کوي د دې نتیجه څه ده. که حال دا چې ماشومتوب له موږ ماشوم ته دا د تصفي په شکل موږ ماشوم ته انت داسې ورډنه نه کوو که تاسو غلا وکړئ دغه نتیجه داسې، که تاسو رشوت واخلئ دغه نتیجه داسې. د دې په وسیله به هغه ماشوم په لوړتوبه د ورکتوب په هغه پرمختګ کوي. یعنی ادبیات هغه بهترینه وسیله ده چې د ماشوم سره موږ د ماشومتوبه د هغې سره مرسته کولی شو تر څو هغه په راتلونکي کې یو ښه کس
واوسي. بله استاد، ډیر زیاته مننه چې لوټولو بوختیاو سره مونږ ته وخت راک. بله زمونږ د خبرونې وخت ختم دی استاد، مننه ستاسو له تحلیل نه او د ډیرو نیکو مشورونو او د اوردونکو نه مننه چې مهم موضوعي را سره پیغامونه پریښودل. راتلونکي هم کولی شي.